ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته خبرونه کې هر کله وایم د تلپسی نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ دغه خبرونه د افغان میرمنو د ننګونو لپاره ځانګړي شوې وي. تاسو قربانه منځه شهید يم تاسو ته هر کله وایم او نن د جولای 14 نیټه د کال د 2023 او د محل وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته په افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې ولز بجې دي. خبرونه کې به نن یوارې بیا هم د افغان میرمنو او جنو باندې لګیدلو بندیزونو باندې هم غږیږو او افغانستان کې وروستي حالات باندې به بحث لرو. سره به ملمانه کېږي په خبرونه کې ټولنیز فعال او د بشري حقوقو فعال زرکا مالیار او همدارز موږ سره به سیاسي څیړونکو واحد فقيري صاحب هم عملګري کېږي او موږ سره به په دغه خبرونه کې خپل نظریات شریکوي. په نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او د نوبل انعام جایزه ګټونکي مالال یوسفزی وایي چې په دې په هیده چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې پرمختګ او روبي خو وایي چې دای فکر نه کاوه چې په بشپړه توګه به پر شازي. ملالی په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته خبرې کړې دي او ویلي دي چې د نړۍ مشران باید د تعلیم او جنسي برابرۍ په برخه کې خپلې دعوې عملي کړي او په دې برخه کې سرمایه کاری ته لومړیتوب ورکړي. همدارز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې واکمنه طالبانو څو ځله ذمواري منلې ده چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. په دې اړه بیا په خبرونه کې په وروستۍ برخه کې د واحد فقیري سر هم غږیږو خو زموږ سره به په څو شیبو کې زرکا مالیار ملګری کیږي. هیله ده چې زموږ سره مل وسي د یوې لنډې دمې وروسته رازو او ستاسو سره به بحث ته هم دوام ورکوو او ستاسو لپاره ریپورټونه هم لرو چې تاسو به د دغه خبرونه په څنډه کې وړاندې کوو. بیا هم تاسو هر کله وایو او زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوې ده اغلی زرکا مالیار. هغه ته هر کله وایو په خبرونه کې ستړي مشو په خیر راغلی اغلی مالیار.
سلام نو درنوي قدر منه خور منجه جان شهید او منزه جان شهید مازرات رسته سه تخنیکی همکاران او درنو لیدونکو ته او دا رسته سه قدر من میلمه محترم فقیر سه
مننه جوان دی اوسې اخلي مالیار واړو چې په روسي یو بندیزونو باندې هم ستا سره وغږی کوم چې په افغانستان کې په میرمنو دا غوي په ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې لګیدلې. خو لومړی رازو د تعلیم ول ورتا څه کوم دوا کال کې یوز به پر افلونکې میاشتې کې په اگست 15 بعد طالبانو د واکمنۍ دوا کال پوره کیږي په افغانستان کې. دا مهال جنکی چې متوسطه خوانځي تزي یا لیسو تزي د هغوی پر مخ خوانځي تړل شوې دي او همدارز ګنشمیر جوني چې د یو لک نه هم جزئیات جوني وي چې په پوهنتونونو ته بتلې هغوی هم دا مهال په کورونو استیدی. تاسو د تعلیم په برخه کې څه کوي د مهال؟ تاسو کمپاینونه پیل کړی ک لومړی د دې په اړه وند کوندې زموږ سره معلومات شریک کړئ تاسو.
اوکې او په خوښنې سره چون تقریبا د سپمن سره ورځو نړۍ رښو د چوانسي د ټولو په مخ باندې تر شي ویډیو تقریبا شپږ میاشتې چې کوم په نوې په مخ باندې وتر شو او نور هلو زالو نتیجه ورنه کړل نو دلته یو شمیر ملي شخصیتونه افغانان سره یو ځای شول او وی پاتې نه چې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره یو ملي کمپاین شروع کی چې دا البته یو کاملا غیر سیاسي کمپاین ده چې د غیر سیاسي پلیټ فارم لخوا مختزي او ټول شخصیتونه چې په کې راټول شوي دي هغه د ملي شخصیت نه دي چې په کوم ګروپ کوم ایدئولوژي کوم سیاسي ګروپ قوم شوبې مذهب سمت مشخص پورې اړه نه لري بلکې دا یو ملي کمپاین ده چې د ټول افغانستان په سطحې پکې د هر قوم او هر ژبې او هر مذهب نه پکې افغانان برخه اخیستې ده او په ډېره مینه باندې دا کمپاین مخته دی.
اخلي مليار تاسو څنګه نه چې سکم دوا کال پوره کیږي او د جون پر مخ د تعلیم دروازې باندې دي دوی د تعلیم څخه محرومه پاتې دي څومره زیان در رسول شي افغانستان ته د افغانستان راتلونکي ته او خپل میرمنو ته
زیان خو حساب سره نشي کولای ځکه د افغانستان نیمه ټولنه فلج ده او افغانستان د بشري لحاظ د بشري قوې لحاظ خودکفایي ته اشده اړتیا لري په افغانستان کې د څلور کاله جګړه شوې ده په افغانستان کې ډېر ډېر ښځې کونډې دي په فاشنې سره او ډېر یتیمان دي او دا ښځې په حقیقت کې چې د نیمه برخه د ټولنې ده دوی دي د خپل کورنیو ته رزق راوړي یا په سنا او نفقه ورته ګټي نو کله چې دوی دي د درس او تعلیم نه پاتې کیږي دا یو تاوان ده بل دا چې دغه بخش دی په دغه برخه کې د اقتصاد کم دوران د اقتصادي چې منځته راځي هغه هم فل شوی دی ځکه ښځې چې کار نه کوي هغوی دي معاش نه لري تنخواه نه لري چې معاش تنخواه نه لري پیسې مصرف دي نشي کولی نو دغه اقتصادي دوران هم په یو شکل باندې درېدلی دی او یا کوم مالی چې دي د معاش نه دي د کار نه حکومت ته دولت ته ورکول کېدلی هغه هم ولاړې دي مګر د ټول نه مهمه دا ده چې ښځې د افغانستان راتلونکې ده او پرته د ښځنه د افغانستان راتلونکې جوړېدلی نه شي موږ بدلته یوازې یو لنډ خبره د ډاکټر میر کلام د هند جمهور رئیس چې دی تقریبا په هره مرکه کې خپل وایم یاده کو چې هغه کله چې ناروغه و نو وصیت یې وکړ چې زما د مرګ په ورځ باندې په هند کې مکتبونه مه رخصتوي ځکه هند یو ورځ وروسته پاتې کیږي نو دا بهته څنګه به سړی دا مقیاس اندازه کړي چې شپږ نیم سوه ورځونه اضافه مکتبونه په افغانستان کې ښوونځي تړل شوي دي او پوهنتونونه وتړل شول نو د دې تاوان لایتن هیدا او امید دا ده چې سرپرست حکومت خپلې کتنې باندې د سره غور وکړي او خپل تصمیم باندې سره کتنه وکړي او غور وکړي او دغه حق مسلم حق شرعي حق او مدني حق اساسي حق چې د زده کړې حق دی دا ښځو ته ورکړي نجونو ته یې ورکړي د مور غېږ لومړنۍ مدرسه ده او کله چې یوه مور لوستې وي هغه د لوستې اولاد ټولنې ته وړاندې کوي او ټولنه د پرمختګ او سوکالۍ
خپل تاسو چې کوم کمپاینونه کوي څومره بدلون ویني او څومره تاسو همکاري ویني د نورو هیوادوالو چې هغوی په هیواد کې دننه دي او یا هم له هیواد بهر دي دغه کمپاینونه په تیرو دوو کالو کې بیلابیل لارونه لکه ټولنیزو لارونه ټولنیزې رسنیو د لارینه همداراز نورو لارونه دوام لري خو تاسو د دې نتیجې څنګه ویني څه ګمان کوي چې آیا دا کمپاینونه به هم کامیاب شي بریالي وسی او کنه
مننه زه حقیقت دا ده چې دغه کمپاین چې اوس په لاره چول شوی دی او په وخت مخکې رسمان دی او پیټ سپیس لاره افتتاح شو د کمپاین مخه مشخص دی د دو کمپاین ټول تمرکز د نجونو په ښوونځیو او تعلیم باندې د پوهنتونونو باندې دی یعنی موږ هغه هدف مشخص ته د دې هدف لپاره موږ دا مبارزه کوو او دا مبارزه یوازې موږ د سوشل میډیا یا مطبوعاتو له لارې نه بلکې د حضوري ناستو کانفرنسونو لاریونونو له لارې هم تصمیم لرو چې مخته بوزو او هر ورځ افغانان هم د داخل نه هم د بهر د افغانستان کې بهر د افغانستان چې افغانان د دې کمپاین سره یو ځای کېږي او خپل همکاري څرګندوي په ډېر خوشحالۍ سره یو ځای کېږي ځکه دا یو غوښتنه ده د ملت غوښتنه ده نو د دې کمپاین لارې یوازې لکه څنګه چې ما دا وویل د دې په څنګ کې موږ دا تصمیم لرو چې په بهر کې اسلامي نړۍ علماو ته مراجعه وکړو یا وی د نهایتونو جوړ کوو او هیاتونو ولې کوو په داخل د افغانستان کې قومي مشرانو ته مراجعه وکړو او دغه راز د متنفذو شخصیتونو نه چې په افغانستان کې او بهر کې دي چې د خنوم خاوندان دي او ټولنه کې د بدنامه چیرین نه دي دي غوي دي د نفوذ نه هم ګټه واخلو او موږ غواړو چې د سرپرست حکومت سره نیغه په نیغه خبرې وکړو، یعنی موږ غواړو دوی سره مستقیمه خبرې وکړو. دا نور کمپاینونه چې مخته
ځي تاسو ګڼئ چې آیا طالب چارواکي یا واکمن به دغه خبرو ته راضی شي کینی په دې باندې بحث وکړي او کنه؟
موږ خو دا امید لرو ځکه چې کله چې د قومونو مشران وغواړي، عالمان وغواړي موږ سره یو ځای شي په دې کمپاین کې او دوی دې د سرپرست حکومت سره د ناستې غوښتنه وکړي، نو زه فکر نه کوم چې ملت ته دې نه ووایي. که ملت ته نه وایي بیا خو ملت ته لاسه ورکوي، نو یو حکومت چې په ملت باندې تکا ونه لري د هغه بیا نو بقا یې هم بیا ستونزمنه
کیږي. سوس غنی چې اسلامي هیوادونه تاسو خپل ذکر وکړ چې دا غوي سره مغواړي خبري وکړي، د نورو دینی عالمانو سره هم غواړي چې تاسو خبري وکړي چې طالب چارواکي یا د طالب واکمنو سره کینی او په دې باندې خبري وکړي بحث ولري، څومره مهمه رول لوبولې شي دینی عالمان یا همدارز نور اسلامي هیوادونه، او دوی رول ته تاسو څنګه ګوري تر دا دمه؟
زما په اند باندې خو کله چې د اسلامي نړۍ عالمان نه موږ یو هیئت جوړ کړو او وشو کولای چې د افغانستان ته ولیږو او د حاکم د سرپرست حکومت سره دوی د خبرې کې دوی د بد دینی له لحاظه دا موضوع د دوی سره تشریح کړي او وضاحت به ورکړي، او کله چې موږ قومي مشران او متنفذین غواړو چې د جرګې په شکل دوی ته د دوی سره خبرو ته کښېنو، نو دا په حقیقت کې هغه د کلتور لحاظه دا موضوع روښانه کیږي. یعنی هغه څه چې تر اوسه پورې ورته اشاره په غیر مستقیم شکل باندې کېدله چې دلته څه ستونزې وجود لري، نو د دغه ستونزو د رفع کولو دپاره موږ امیدوار یو چې دا مؤثر واقع شي.
طالبان خو داوا کوي چې د خزو اقونو ته درناوی لري، دوی وایي چې د بندو خوانځي او پانتونونو پرانستو لپاره کار روان کړي دي، خو تر اوسه په دې برخه کې نه تاسو کوم پرمختګ وینئ، نه رسنۍ، نه موږ تر اوسه کوم داسې ریپورت ترلاسه کړی دی چې دا بیرته پرانستل شوی یا داسې کار پرې شوی. او کله چې د طالب چارواکو څخه موږ مخامخ په مرکو کې هم پوښتنې کوو، نو موږ ته ځواب دا دی چې شرایط ته پکتو او اسلامي شرایط ته هم پکتو دوی به دغه پریکړه کوي. تاسو څنګه نه چې آیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دو مخ کې داسې شرایط برابر نه و، خپل جون ته اسلامي شرایط برابر نه و چې دوی خوانځي ته تلو، که څنګه دا څنګه پرتل کوي تاسو؟
دا خبره په دغه بخش کې دی او له هغه تاییدی کې دی او له هغه د تایید وړ نه ده. په هغه مناطق کې چې جګړې وي هلته طبیعي ده چې ماحول ورته برابر نه و، امکان نه و چې ښوونځي خلاص وکړي او هلته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
خو دا امنیتي شرایط وه،
امنیتي ستونزې وي او هلته امکان نه و چې لاړ شي. اما په ښارونو کې، ما په افغانستان کې ښوونځی ویلی دی، ما په افغانستان کې هلته مې ښوونځي ته تللی، پوهنتون ته په افغانستان کې تللی یم. موږ په ښوونځي کې نصاب مکمل اسلامي و، زموږ په ښوونځي کې معلمان هم ټولې ښځې وي، مدیره د مکتب مو ښځه وه، مامورین مو ټول ښځې وي، یوازې یو معلم د قرآن شریف زموږ نارینه وو او بس نور ټولې ښځې وي. یعنی او موږ ټیکرای هم درلوده، حجاب منظم و، سم کالی د یونیفورم هم درلوده د ښوونځي. یعنی دا لحاظه دا ستونزه نه ده، یعنی چاپېریال کومه ستونزه نه ده. زه فکر کوم چې دلته کوم بل معجا دلیل د دې لپاره وجود نه لري، نو کله کلتور ویل کېږي، کله چاپېریال ویل کېږي، کله حجاب خبره کېږي، کله یوه خبره کله بله خبره کېږي. اما حقیقت دا ده چې دا خبرې یوې هم معجا نه ده. موږ انتظار د سرپرست حکومت نه په حقیقت کې دا و چې اوس چې داسې نسبي امنیت راغی، جګړې ودرېدلې، په حقیقت کې باید دوی دغه زده کړې په ټولو باندې جبري کړي کړی وای او حتی تر دولسم سن پورې جابري کړی وای ځکه موږ دغه خلا چې په دغه څلور کالو کې د زده کړو په برخه کې په افغانستان کې مست راغلی دا باید په یو شکل باندې د منځ لاړ شي. ما انتظار دا و چې دوه درې ټایم خلکو باندې دي موږ به د سهار د پنځه بج او بجو یا نه تر یوې بجې پورې لکه چې ښوونځي وو اوس مې هېر شوي دي. ما انتظار و چې دوی دې تر مازدیګره کې ځکه فرق مې کوي کېدای شي چې مضامین ډېر شي اما په څنګ کې لکه دلته په غرب کې هم ماشومان تر مازدیګره پورې مکتب ته ښوونځي کې پاتې کېږي امکانات ورته برابرېږي زده کړې هم هلته کوي کارخانه کې هم هلته کوي.
تاسو وایئ چې نصاب ته په کتو او نور شرایطو ته په کتو په ښوونځي کې دننه هر څه د اسلامي شریعت سره برابر و خو طالب چارواکو دا هم ویلي دي چې دوی کلتور ته هم ګوري ځینو سیمو کې خلک نه غواړي چې خپل پیغلې نجونې ښوونځي ته واسطه یا په هنتونو ته واسطه وي. د دې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟
په خوشنۍ سره دغه برخه کې یعنی دا کلتور نه ده د باندې باید کلتور نوم کینه دو اما متاسفانه دغه شی یو څه شته دي. ما په 2015 کال کې په افغانستان کې یو ښوونځی د نجونو لپاره جوړ کړ او کله چې زه افتتاح کړم هلته معلمان یعنی قاطع ټول معلمان نارینهګان او دوی ماته وویل چې دغه نجونې اوس چې په شپږم صنف کې دي دوی د شپږم نه پورته میندو پلرونه ښوونځی ته نه پرېږدي ځکه چې ښوونکي نشته دي. دا ښوونکي نارینه دي نور دوی دي نه پرېږدي کنه په دغه نجونو کې دا نجونې شته چې دغه معلمان نه چې اوس دوی دي درس کوي ته ورکې دي دوی نه هم لایق دي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې موږ هغه پلار چې خپل درې تنه لونی په کیلومتر او په 10 کیلومتر اڅونه په موټر سکل باندې دیولې او هلته ورته د مکتب شاته ورته ناست او بیا چې بده درس نه خلاص شو بیرته بیره واستلې. یعنی دلته کلتوري ستونزه دې ډیر نه ته ایدم خو په هغه ځایو کې شتون هم ولري نو په هغه ځایو کې چې نشته ولې هغه دې هغه دې قرباني شي
هغه دې او دا اختیار ولې د ولس سره نشته چې آیا خپل لور واړي چې مثلا واستوي خوانځي ته وکنه. دا هم یو پښتنه ده غلی مالیار خپل تاسو په افغانستان کې د نننه د افغان میرمنو د افغان جنو او یا په عموم ډول د ټولو ولس خبرګون دغه بندیزونو ته څنګه ارزوي؟ تاسو څنګه غنئ چې دوی څومره یوالې لري د دغه بندیزونو په وړاندې په ځانګړي ډول د تعلیم په لړ کې؟
تر کوم ځای چې زه معلومات لرم او هلته هیوادوال سره په دننه د هیواد کې هم په تماس کې یم حتی په کله چې په ښوونځیو باندې بندیز ولګېد زما په یاد دي چې په سپیسونو کې د طالبانو د صفوفو نه راتلل او دوی د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوله. نو ملت خو ولس خو طبیعي ده چې ټول په یو پله د خپلو ماشومانو د خپلو لونو زده کړې غواړي او دغه سلسله د دې مهاجرتونو چې موږ یې وینو پخوا به په خواشنۍ سره د جګړې له کبله خلک هیواد نه وتل او اوس دا بدبختي ده چې خلک کادرونه لوستې قشر د افغانستان د خپل اولاد د تعلیم لپاره د زده کړو لپاره وطن پرېږدي او ګاونډیو هیوادو ته یا نور د مهاجرت تکلیفونه په سر باندې اخلي او منی او زی بهر ته. یعنی دا یو ستونزه ده چې ملت ورسره موافق نه ده او امید ده چې سرپرست حکومت او حاکمان د ملت دغه غوښتنې ته او د نجونو دغه مسلم حق ورته قائل شي او د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې او د پانتونونو دروازې خلاصې کړي. البته چې موږ په خپل دغه کمپاین کې دا هڅه هم کوو چې موږ د نړیوالې ټولنې فنی او مالی مرستې هم جلب کړو ځکه موږ په دې برخه کې نیاز لرو او اړتیا لرو او دا هم زموږ یوه د موخو نه ده چې موږ وشو کولای د نړیوالو مؤسسو خیریه مؤسسو یا د تجارانو د دې د ملاتړ جلب کړو چې دوی په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې هم مرستې وکړي.
کراش اوس بلی موضوع ولوري ته د تعلیم په اړه مو کافی بحث وکړو خو تاسو خپل خبرو کې اقتصادي ستونزو ته هم اشاره وکړه وړاندې په یو وروستي حکم کې ویل شوې دي چې په کابل کې په افغانستان کې به زیاتره سنگارتونونه یا ارایشګاوي چیرې چې میرمنې زی او سنگار کوي دا به تړل کیږي. دلته هلته ډېرې زیاتې داسې ارایشګاوي دي یا سنگارتونونه دي چیرې چې میرمنې کار هم کوي او د دغه د لارې غوي کوړه یو ماش هم راځي غوي خپل یو اقتصادي توګه باندې په خپل یو خپل وکیل لري یو کولې شي چې خپل کوړه یو نفقه راوړي. تاسو دې ته څنګه ګوري دغه ګام ته څنګه ګوري چې میرمنې ورو ورو د اقتصادي ډګر څخه هم دوی کوم چانسز یا دوی ته کوم فرصتونه وړاندې و هغه ورس په ورس کمیږي؟
او د خوشنۍ فائده ده او ما دا خبره واوریدله کار هم یو اساسي حق دی او منګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیواله اعلامیه کې دا تسجیل شوی ده او افغانستان دا اعلامیه منلې ده او طالبان هم ځان ورته ژمن ګڼي، یعنی سرپرست حکومت ځان دې اعلامیې ته ژمن ګڼي. نو دا د تاسو د خبرې په تایید باندې چې د دغه ښځې چې دلته یې کار کوه دوی دې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه راوړونکي وي، یعنی دا 8000 ښځې چې په کور باندې کینی دا یو فشار ده په ټولنې باندې. او غیر له دې نه هم دغه ښځو د شپېته زره ښځې چې مالیه یې ورکوله حکومت ته دا یو بل فشار دی. او د ښځو زه اصلا دغه ته تفاهم نه لرم، ځکه د یو حکومت مسؤلیت بیا هم د دغه بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې پر بنسټ او د هغه نه د اسلامي قوانینو کې دغه حکومت مکلفیت ده چې کاري فرصتونه خپل ملت ته ولس ته ایجاد کړي، نه دا چې کاري فرصتونه له منځه یوسي. او دا په داسې په متواتر شکل باندې ځي چې هلته د ماپې باندې یو تویت هم کړی و چې د ښځې په دې شکل باندې بېکاره شولې، ښوونکي د شپږم صنف نه پورته چې درس ورکوي هغوی دې هسې بېکاره شولې، په کور بېروزګاره شولې، د سویدن کمیټې ته کارونه یې ودرول شوه، هلته 8500 نفر کار کوو او دار المعلمینو نه وتړل شول، هلته تقریبا 6200 نفر او 5800 نفر هلته کار کوو. دا یعنی د دې په ځای چې کاري فرصتونه ایجاد شي کاري فرصتونه له منځه ځي. او دا خو نه یوازې د ټولنې لپاره یو فشار ده، بلکې د خپل د حکومت لپاره هم یو فشار ده. او زه د دې لپاره هېڅ توجیه نه وینم، زه ځان ته دا موضوع توجیه کولی نه شم چې ولې په دغه شکل باندې کاري فرصتونه له منځه ځي. که چېرته د ارشګاو نرخونه واما واورېدو چې د نرخونه ډېر لوړ و، چا ډېرې پیسې اخیستلې خلکو، خلک مجبور و چې بهر ته مزدوري دپاره لاړ شي چې د واده دپاره پیسې ټولې کړي. نو دلته خو نرخنامه دغه په اروپا کې هم دا شی وجود لري، دلته هم سینګارتونونه خپل په نظر تابه باندې نرخ نه شي تعینولی، خو چې څوک ریښته کوي ځانګړي نرخونه ورته ټاکل شوي دي د هر څه دپاره. هلته یعنې په افغانستان کې هم که ځانګړي نرخونه ورته ټاکل شوي وو، دوی سره خو خویندې هم شته دي، کېدای شي خویندې لیګلې وای د کنټرول دپاره یعنې نظارت کړي وای چې دا نرخ ساتل کېږي که نه ساتل کېږي. په دې شکل باندې به یعنې هم د ښځو کارونه له منځه نه وتلي، بېروزګاره شوي به نه وای، او د بلې خوانه به د حکومت دپاره هم یوه مالي امکان و چې دوی دې تېنه بډه اخیستله. ورته دغه شپېته زره ښځو چې شپېته زره فامیلو ته ډوډۍ راوړله، د دوی د فشار په حد هم د حکومت نه کم و. نو توجیه او توضیح ورته زه نه لرم.
په همدې اړوند موږ یو ریپورت هم لرو، تفصیلي ریپورت دی، هغه لیدونکو یا اوریدونکو چې په دې اړوند تفصیل نه دی اوریدلی، نو په دغه ریپورت کې چې زموږ همکار نگین شاه تیار کړی دی دا به واورو و به ګورو او بیا به راځو بحث ته دوام ورکوو.
د ښځو د حقونو فعالان او سارونکي وایي چې د دوی په کاروبارونو د طالبانو نوې بندیز به دوی نور هم بې وسلې او یوازیتوب ته اړ کړي. روسي فرمان کې امر شوی چې سنگار زایونه په یو میاشت کې وتړل شي. دا به د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو لړۍ نور هم زیاته کړي. طالبان هم دارنګا خزي د سانویز دکړو کارمندنې او عامه زایونو ته لاسرسي څخه هم منع کړي. د کابل د سنگارتون مالکا بانو اميري چې نه غوښتل خپل اصلي نوم وکاروي، ویل لري چې د بندیز د پلي کېدو په صورت کې به د کورنۍ ژوند لستونځ سره مخ شي.
کزه د سنگارتون څخه خپل معاش له لاس ورکړم، زه به د خپل ماشومانو د زده کړې لپاره پیسې نشم ورکولای او زما ماشومان به بی تعلیم پاتې شي. کله چې زه کار نشم کولای د کور کرایه به هم نشم ورکولای.
د افغانستان د سوداګرۍ او د پانګونې د خونی د معلوماتو لمخي په افغانستان کې له 12,000 څخه زیات سنگار ځای نشټون لري چې پکې تر 3,000 ډیر په کابل کې دي. دا بندیز د طالبانو هغه ژمنه تر پختنې لاندې راولي چې خزو ته په خصوصي سېکټر کې د ګډون اجازه ورکوي.
د شزو لپاره د پیسو ګټلو یوازنې لار په خصوصي سېکټر کې کار کول دي. د سنگار ځایونو په تړلو سره ډيري مېرمنې چې د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وي خپل کار او عاید لاسه ورکوي او د دوی ژوند به سخت سي او راتلونکي به په تیارو کې پټ سي.
د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د خزو د حقوقو د سانګي مرستياله هیدر بار اندېښنه لري چې دا بندیز به په افغانستان کې د خزو لپاره ډېر د زیان خبره وي.
دا په دې اړه نه ده چې تاسو لاړ سي او خپل رښتیان او نوکان جوړ کړئ. د سنگار ځایونه یوازې د شزو ځای دی چې کولای سي د ټولنې او میرمنو په شمول په داسې حالت کې ملاتړ وړاندې کړي چیرې چې دوی د لا نور کورنۍ تاوتریخوالي سره د مقابلې لپاره د ټول سیستم د ملاتړ ډیری سرچینې له لاسه ورکړي دي. نو دا په حقیقت کې په عمومي توګه د شزو لپاره یو ویجاړونکی زیان دی.
بانو امیری او د هغې پسیر نوري خزي له طالبانو غواړي چې په خپل پریکړې لسره غور وکړي.
زمو خوختنه دا ده چې دوی د خکولا سالونونه تنظیم کړي خو په بشپړ ډول دی نه بندوي. دوی باید زموږ څخه زموږ معیشت نه اخلي.
ملګرو ملتونو په طالبانو غږ کړی چې دا بندیز لري کړي چې د دوی په وینا پر اقتصاد به منفي اغیزه وکړي او د خزو د کاروبارونو لپاره د بیان شوی ملاتړ سره په مخالفت وي. نگین شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ډیوی ګران ولیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې ستاسو لپاره نور مهم معلومات هم لرو چې غواړو ستاسو سره شریک کوز. موږ سره په سوشيبو کې واحد فقيري صاحب هم راځي ملګری کیږي. دا غوي سره په بل سياسي موضوع باندې په افغانستان کې غږی ګو. خو البته موږ سره غلي زرکا مليار ملګری دا په خبرونه کې او د وخت راکولې مننه کوو. مننه چې را سره مالی اغلی مالیار تاسو څنګه غنئ چې دا مهال د حل لار سره د افغان میرمنو باندې په ځنګړي ډول لګي دلی بندیزونو څنګه غنئ څومره تمه لري چې طالب چارواکي به دغه بندیزونه لري کې دوه کاله د افغان میرمنو د ژوند په یو ځای کې حسابيږي چې دوی باندې ګنښ میټولني سیاسي اقتصادي او داسې نور بندیزونه لګي دلی دي.
څه فکر کوم چې دا ستونزه به په هغه صورت کې حل شي چې د حکومت د سرپرست نه یو دایمي حکومت شي، قانون منځته راشي، قانونیت حاکم شي او د قانون په چوکاټ کې د افرادو د اتباعو د حکومت مسؤلیتونه او وجایب توضیح شي. په هغه صورت کې به دا څه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لپاره هم باید لاره وموندل شي، ځکه اوس ویل کېږي چې اسلامي امارات د کوڅو ټول حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي ورته ورکوي. اما د تخپل او تناقض د پدې خبره کې ځکه شریعت خو د علم او د زده کړه فرض ګڼلې ده او دلته دغه تناقض پېښ شوی ده چې یعنی دلته د شریعت نه تخلف ته نه حاصل کړي او د بل خوانه که قانون جوړیږي نو د پدې قانون کې بدې ده حقوق توضیح کی. دا یو مجمله خبره ده په اصل کې چې ویل کېږي چې یا موږ د ښځو شرعي حقوق ټول ورکوو، اما دا شرعي حقوق کوم حقوق دي؟ وضاحت ورته پکار ده. کوم فرمان چې د ښځو د حقونو په باره کې صادر شو، البته چې دا د زیخ غنم خدای چې د ښځو د پاره د ښځو د حقونو لپاره هر قدم ایښودل کیږي دا مثبت ده، اما دغه فرمان چې اوس صادر شوی، دغه فرمان امیر عبدالرحمن خان په 1900 کال کې هم صادر کړی و، او ما د پاره د درد خبره دا ده چې موږ یو سل کاله وروسته بیا هم په هماغه ځای کې یو چې په کوم وخت کې امیر عبدالرحمن خان دا فرمان صادر کړی و، چې د جبهې نکاح منع شوی و، د ماشومانو نجونو نکاح منع شوی و، پکې میراث دا حق حقوق دا دغه شوي و، ښځو تقیل شوي و. نو دا باید قانون تنظیم کی، او د قانونیت لپاره باید لاره خلاصه شي، ځکه اوس حکومت په فرمانونو باندې چلیږي او په فرمان باندې حکومت کول به تر څوکمه پورې دوام کوي. او بل دا چې ښځې د ټولنې نیمه بدنه ده، او د دې نیمې بدنې ملاتړ چې ونه وسي حکومتونه بقا نه کوي تر اوسه پورې، به یعنی تر یو وخته پورې به وکړي که په زوري که د برچې په زوري که په هر نو فشار او زور باندې ونیسي، اما دا خو دایمي نه شي پاتې کېدلی. په افغانستان کې مخصوصا په دا 45 وروستیو کلونو کې موږ ډېر حکومتونه تجربه کړل چې د هرې وسیلې نه یې کار واخیسته چې ملت باندې فشار راوړي، اما کله چې ملت ترېنه مخ اړولی ده بیا نو بقا نه ده کړې. او سرپرست حکومت هم امید ده چې دا روښانه ونیسي چې هغه شرایط فشار باید په ملت باندې رای نه شي چې د دې دین مخ واړي، او که بیا د دې دین مخ واړو بیا نو بیا به بقا به د سوال لاندې رای شي.
ډیره زیاته مننه اغلی مالیار چې راغلی زموږ سره، تاسو مل شوی په خپرونه کې خپل نظر مو شریکو د لیدونکو سره، تاسو ته ښه شیبې غواړو، بریالي اوسئ.
مهرباني، مننه، سلامت اوسئ، کور ودان.
د وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې د افغانو جونو ز تعلیم په موضوع وغږیدلو. ساسو لپاره یو ریپورت هم لرو په دې موضوع چې د نوبل جایزه ګټونکو او د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې کې په ټولو نړیوالو مشرانو باندې غږ کړی دی چې د تعلیم او جنسي برابرۍ لپاره دوی خپل وعده او داوی عملی کړی او ګامونه دی پورته کی. دغه ریپورت زموږ همکار مجاهد جواد تاسو لپاره تیار کړی دی، او تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
په نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزئی په نایجیریا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل په دې پوهېده چې په افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې پرمختګ ورو وي، خو وايي دا فکر یې نه کاوه چې په بشپړه توګه به پر شار راځي.
ایون از ا ټینیجر آی انډرستود that progress could be slow.
حتی له ماشوم توبه زه په دې پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو ما هیڅ کله د بشپړ په شاتګ تمه نه درلوده. د یو هیواد ټول انجونې له ښوونځي څخه ویستل شوي، په کورونو کې بندې شوي، او خپلې هیلې له لاسه ورکړي.
ملالی وویل د نړۍ مشران باید د تعلیم او جنسي برابرۍ په برخه کې خپلې دعوی عملي کړي، او په دې برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي. ملالی چې د سولې جایزې ګټونکو او د سولې لپاره د ملګرو ملتونو پیغام رسوونکې ده وویل هر څه چې دی کړی کوخخه کړی چې د دې په څیر نجونو ته د نړۍ پام راوړوي.
I spent 2 years of my childhood under the terrorism of the Taliban, displaced from my home.
ما د خپل ماشومتوب دوه کاله د طالبانو د ترهګرۍ لاندې تیر کړی، له کوره بې ځایه شوم او له ښوونځي منه شوم ځکه زه یو انجلۍ وم، زه وویشتل شوم او نږدې مړه وم ځکه ما د دې بې عدالتیو په وړاندې خبرې کولې. زه نه پوهېدم چې په ملګرو ملتونو کې به زما لومړنۍ وینا وروستۍ وي او که نه. ما فکر کاوه چې دا به زما وروستۍ چانس وي چې نړۍ ته ووایم چې هر انجلۍ ښوونځي ته واستوي.
د ملګرو ملتونو مرستیالي امینی محمد هم په دې غونډه کې د خبرو پر وخت د پرمختګونو او د ټولو جوندو لپاره د یو ډول با کیفیت تعلیم ترلاسه کولو د هدف په وړاندې د ننګونو په اړه خبرې وکړي. نو موړي په ملګرو ملتونو کې لاس کال وړاندې د ملالی یوسفزئی د لومړنۍ مشهوري وینا یادونه هم وکړه.
ملالا هاز ترانسندد بورډرز کلچرز جنریشنز اند هر میث
ملاله له پلو کلتورونو او نسلونو تیر سوی او د هغه پیغام او جذبه په ټوله نړۍ کې خلک متاثر کړي. زه به اس کله هیر نه کړم چې لس کاله مخکې هغه ملګرو ملتونو ته راغلی و. یو ځوان انجلۍ و چې سټیج ته پورته شوه او نړۍ ته یو ځواکمن او واضح ډول وویل چې یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی سي.
نن د نړۍ ګنډش میر خلکو ملالی یوسفزئی ته د حق د زیږیدو د ورځې مبارکي ویل ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ پر ټویټر په انګلیسي، دری او پښتو ژبو لیکلي د ملالی ورځ کې د زده کړو د حقونو د دفاع ونه کوو. افغان خزی او انجونی د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمنۍ ده او خپل وړتیا او ترسیدو لپاره زده کړو ته د بشپړ لاسرسي حق لري. د افغان خزو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ملالی یوسفزئی ته د زوکړې د ورځې مبارکي ویلې او پر ټویټر یې د نجونو د تعلیم لپاره پر غږ پورته کولو د هغې مننه کړې ده. هغې ویلې تعلیم ته د برابر لاسرسي د حق لپاره ستا د نه ستړي کېدونکې مبارزې مننه کوم چې د افغان ښځو او نجونو له تعلیمه محرومه کولو له کبله د طالبانو د سختو منظمو پالیسیو خلاف د نړیوال اقدام غوښتنه کوي او هغوی ته ښه راتلونکی غواړي. ملګري ملتونه د ملالی ورځ هر کال د جولای په 12مه نیټه لمانځي او د هغه ورځ د چې په 2013 کال کې پکې ملاله د ملګرو ملتونو مخې ته ودرېدله او ویل چې تعلیم یوازینی حل دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې زموږ سره سیاسي سیړونکو واحد فخری صاحب ملګری شوی. سړی مشه په خیر راغلی فخری صاحب.
تشکر، مهربانه است.
فخری صاحب، د افغانستان کې په وروستي حالاتو باندې غږیږو. وړاندې زموږ سره بل ملمنه راغلی و، زر کمالیار، د هغوی سره موږ د جنکیو او میرمنو باندې لګیدلې بندیزونو باندې وغږیدلو. د تعلیم په برخه کې کوم کمپاینونه چې هغوی پیل کړي دي د دې په تفصیلاتو باندې وغږیدلو. خو غواړو په سیاسي برخه کې لا نور بحث ولرو استاذ سره. په وار وار د پاکستان لخوا د کمی مدیر حسی چې طالبان په افغانستان واکمنه شوې دي، بیلابیل بیانونه راځي د پاکستانی چارواکو لوري. او په یو ورستی بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې واکمنه طالبان وسو زله د ځمواري منلې ده چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه کارول کیږي او پاکستان هیله لري چې طالبان به خپل دغه ژمنې پوره کړي. دغه پیغام نا سمانا ورکی په وار وار دغه تکرارول د دې تاسو څنګه ګوري، دا څنګه ارزوي چې آیا پرختیا داسې کوم سببوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او که څنګه؟
زما خپل عقیده دا ده چې د پاکستان برخورد د دې مسلې سره دوه اړخ لري. یو اړخ د نظامیان دي چې هغه نو کې توند خبري کوي، وزیر دفاع یا نور وایي چې موږ هتا وجهه ته ماده یې کچېره افغانستان څخه مشته خطر مواجه سي، موږ به نظام می اقدامات وکړو د افغانستان په خوره کې به حمله وکړو. یو هغه ارخېدي چې هغه سخت او طالبان او افغانانو باندې ډېر بد لګیږي. بل ارخېدا د آصف دورانی دی او د وزارت خارجه د بوټو د دوی دی دوی داسې نرمي خبرې کوي تر ډېر هدا پورې د تعامل خبرې کوي او حتی په اوس کې د آصف دورانی خبرې داسې ډېر مثبت وي. تقریبا هغه د بایدن لاین چې نیول شوی او پر هغه لاین باندې خبرې کوي. نو دغه سي دوه بودلري یا دوه اړخلري زه فکر کوم چې خپل پاکستان تر ډیره هدا پر کوشش کوي چې کیپ یور اپشنز اوپن ز او دی په قول چې خپل اپشنونه خلاص پی شي دي هم د ګډ کاپ او هم د بد کاپ رول لوبوي. دی وی خو تهدید کوي د بلی خوان کې نرمي خبري کوي دی وی خو خارجانو ته وایي چې د افغانستان سره باید تعامل وسی او تعامل بل لار نسته د بل لارې څخه د هغه پاکستان صدر اعظم او نور بیا وایي چې د مرکز حالت دی تروریزم حالت دی. یعنی دغه سي سړی باید په دغه چوکاټ کې وګوري. از ما فکر دا وی چې اوس په دغه اوس حالت کې زه فکر کوم چې پاکستان به ډیر کوشش کوي چې د امریکای د موقف سره ځان عیار کړي د امریکای د موقف سره موازی حرکت وکړي.
خپل پاکستان کې هم تاسو ویني د پولي اغړې په وزیرستان کې همدارز په نور خیبر پختونخوا سیمو کې ترهګری زیاته شوې ده او د پاکستان د پوز چارواکي هم وایي چې د کومي مدیره هڅې چې طالبان واکمن شوې دي په افغانستان کې دغه ترهګری لا زیاته شوې ده. تاسو څنګه دا ارزوي؟
زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې یو ځای افراطیان حاکم سي یو ځای یو نو رژیم حاکم سي په بل ځای کې هم هغه ډول خلک د رکیجه د لاور کېږي هغه د شوق او علاقه ډیریږي امیدونه ډیریږي. دا هم یو مسله ده د طالبانو راتک شاید د پاکستاني طالبانو ته دغه انتباع ورکړي دغه فهم ورکړي چې موږ هم کولای شو ځینې کارونه وکړو. مګر د پاکستان جامع واکنه بل ډول ده او زه فکر کوم چې د پاکستان جامعه ډېر لیبرال جامعه ده. مذهبي آزاد چندان ډېر ذات قوت نه پکښ لري په هر انتخاباتو کې چې موږ لیدلې چې دغه ملایان دغه اخوندان ډېر په بد حالت کې وي ډېر پر رشخان سره وتلې وي. یعنی په سیاست کې شامل دي او زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت د دوی څخه یو نوې ابزاري استفاده هم کوي او دوی هم ځان ور تسلیم کړي تر ډېر حد پورې ابزاری استفاده ځینې کې. مګر په کل کې د پاکستان جامعه سره ګوري زه فکر کوم لیبرال جامعه ده او دغه سیمه مذهبي لکه اخونده د طالبان چې دی یا د لکه ټي ټي پی چې دی د دوه ډول طرز تفکر سره قطعا نه جوړیږي. مګر بیا هم یعنی دغه شرایط ځینې خلکو ته دغه امید ورکوي چې شای اوپننګ سوي او ځای اوپننګ سوي او د کولای شي چالت عمل وکړي. یو دا اخته بل اخر دا چې پاکستان د دې سره خبري شروع کړي د طالبانو په منځګړی ټوب باندې د ټي ټي پی او د دوی سره خبري شروع کړل او هغه په پاکستان کې د ډیرو خلکو مخالفت را پاروي او ډیرو خلکو دا وویل چې دا تاسو دوی لازم ورکوي دوی ته لا تشویقوي دوی ته داسې انتباه ورکوي چې دوی واقعا یو شی دی یو څوک دی باید دوی سره جدي عمل وسی. دا اوس زه فکر کوم چې د پاکستان هغه تر اوسه پرچما تحقیق کړی دی هغه وایي چې هغه خلک هغه شان غواړي چې هغه ناممکن دی. طالبان پاکستانی طالبان داسې توقعات لري داسې مطالبه لري چې هغه د پاکستان د جوړښت د پاکستان د اساسي قانون د پاکستان د عمومي وضع سره بيخې په ټکر کې دي او موږ به هیڅ کله دا کار ونه کړو موږ به په زور دغه کو وضع په یعنی تر ټولو به تر لاره به فکر کوم دا ده چې دا یو عمومي دغه افراطیت یو عمومي مشکل دی په ټوله سیمه کې. ټوله د سیمه حکومتونه باید په دې برخه کې مشترک کار وکړي په ګډه کار وکړي ځکه افراطیزم تروریزم مشترک دشمن دی او مشترک باید مبارزه ورسره وسی.
خپل فکری سب کله افغانستان پاکستان اړیکو ته وګورو تاسو دا څنګه ارزوي؟ تاسو به د دې څارنه هم کوي خو دا مهال د دوی اړیکې څنګه دي؟ تاسو په پاکستان د افغانستان یو گاونډي هیواد دی او تر ډیره هدا په پاکستان باندې دغه تورونه پوری کیږي چې دوی په خپل هیواد کې طالبانو ته شل کاله ځای ورک، دوی په مدرسو کې وروزل، دوی سره مالی مرستې هم وکړلې. دغه تورونه تر په دوی باندې لګیدلې دي، کاغه د امریکای له خوا دي، کاغه د نوري نړیوال ټولنې له خوا دي، او کاغه خپل د افغانستان په خوانی حکومت چارواکو له خوا دي. خو تاسو دغه اړیکې اوس څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم په اول سر کې د طالبانو پر اتاک سره پاکستان استابلیشمنت خوشاله وو، تر ډیره حده په خوشاله او راضي وو، او داسې فکر کاوه چې طالبان به دوی د خپل یو کلاین سټیټ یا داسې یو ملګری یو جونیئر پارټنر په شکل سره استفاده ځنی وکړي. مګر اوس کې داسې معلومیږي چې هغه طرز تفکر تبدل شوی دی، او داسې فکر کوي چې طالبان هغه سمتی نه دي، هغه فرمانبردار نه دي لکه موږ چې فکر کوو. دوی هم خپل خواسته لري، خپل غشتنی لري، دوی هم خپل ګټي لري. یعنی عموما نکیږي چې تاسو ټول خپل خواسته پر چا باندې ومني، دا ناممکن ده. اوس طالبان هم ډیر کوشش کوي چې ځان د پاکستان له اثر څخه وژغوري او نکي مستقل عمل وکړي، او زه فکر کوم ته ډیر هدف لري دا د ټول حکومتونو دغه کار وي، کله چې خودت ته ورسیږي بیا مستقل عمل کوي، خپل استقلال دغه کوي. مګر طالبان او پاکستان مجبوریت په دې لري چې طالبان هیڅ په رسمیت نه پیژندل. طالبان نهایت منزوی دي، او دغه انزوا دوی ډیر و کورنشت مجبور کوي، و ډیر و د پاکستان سره ونرمشت دغه کوي، مجبور کوي. نو دغه لورج یا دغه اعلی دغه خلاص کړه د پاکستان او د منطقې خلاص کړه چې طالبانو باندې فشار وارد کړي، ځکه طالبان منزوی دې هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ کار نه ورسره لري، اقتصادي پرابلمونه هم لري، او ډېر افغانان چې دي بهر راوتلي دي، او ټول دوی مخالف دي، اکثره دوی مخالف دي. دوی هدا دغه څخم بیرېږي، هسې نه داسې چې داسې ونه چې پاکستان د دوی مخالفینو ته لاس ورواچوي او د دوی مخالفین باندې راپورته کوي. هغه بیر دوی یو څه ونرمشته دغه کوي، مجبور کوي. مګر په عموم کې چې هم طالبان کوشش کوي چې خپل استقلال وساتي، او دا تاسو په یوه موږ هم پیژو په افغانستان کې د پاکستان د لاس وهونو سره یا د نفوذ سره یو نو اساسیت موجود دی، او پاکستان چې هم په دې بيخي پیژي چې دا اساسیت باید ډېر تخریش نه کړي، ډېر باید ونه کاروي، کني نور هم هغه خلک چې په کابل کې د هغې لا تقویه کیږي، لا د خلکو ناتړ سره ځای کیږي. نو دا څه یو نو چې زه فکر کوم پاکستان هم کوشش کوي چې یو نو نرم دغه ور سره ورنړي دی، یو خو شیخ خبر ورته وکي، د وی خو باید خبر ورته وکي. مګر په عموم کې هغه شی چې پاکستان تصور کاوه د طالبانو څخه هغه نسته، هغه نه دی، او طالبان غونډه متي نه دی، غونډه فرمان بردار نه دی، لکه خلکو چې ویل چې دا اصل په سر کې د ایسای دی، اصل په سر کې د پاکستان خلک. زه فکر کوم چې هغه غلط تصور وو، او عموما افغانان دغه موږ ډېر افراطي دغه کوو، تحلیل کوو، او عموما د خلکو نور خواوي نه ویني.
د افغان ولس خبرګون ډیر توند وو، او تر دې د مهم د ډیر ولس خبرګون توند را روان دی، او هغه په ځانګړي ډول د افغانستان کې د افغانانو په هویت باندې دی. کله چې طالب چارواکي راغله، واکمن شول، د افغانستان درې رنګه بیرغونه راکوز کړل، نو په دې باندې ډیر جدي خبرګونونه وښودل شول. تاسو دې مسلې ته څنګه ګوري چې طالب چارواکو تر دې دمه چې کومه واکمنی کړې ده، نه یوازې د افغانستان هویت ساتلو په لړ کې، ولې په اقتصادي چارو کې، په سیاسي چارو کې، یا مثلا د ټول شموله حکومت غوښتنی، یا د بیرغ نه لري کول غوښتنی، او داسې نور مسایل ته په کتو، تاسو دغه واکمنۍ څنګه ارزوي په دغه دوو کلونو کې چې راتلونکي میاشت کې به پوره کیږي؟
زه فکر کوم د بیرغ په برخه کې طالبانو ډیر غټ اشتباه وکړل، او دا د ډیر افغانانو په دغه کړل خوښ کړل، ډیر افغانان د نن نه خوښ کړل، او درې رنګ بیرغ په ټول افغانانو ګران دی، پر اکثر مطلق ګران دی. دا عموما زه فکر کوم چې دا غسی په لار کم تحولات کې لکه د افغانستان کې چرغل دی، عموما خلکو بیرغونه تبدیل کړی دی، برته بیا غ بیرغ راغل دی. زه فکر کوم چې په دې برخه کې طالبانو ډیر سخت اشتباه کړی، او دوی هم تر ډیره حد پرستاس په د ملا یعقوب خبرې هم په یاد دي چې وکړه، د ټولنیز سره وکړه. هلته د استرو سپر معلومی چې دوی په منځ کې هم کشمکش دی پر دې موضوع باندې، یو نه دغه نسته داسې عمومي اوکې نه راغلی. یو دا خبر ده، یعنی واقعا هم د بیرغ مسلې د دوی ډیر خلک د دوی خوابه دي کړ، ډیر خلک پر دې باندې نور هم شکمن کړل. دا یو مسله ده. نور د افغانستان د فرهنګي او د نامو د دې سره هم ځینې کارونه سوي دي چې هغه افغانان واقعا د دوی څخه خوابه دي کړی دي. مګر په اوس کې یعنی هغه طالبان چې په خوای بوتان الوزوره په خوای دا کوله، اوس تقریبا موزیم ساتي او هغه کارونه نه کوي او هغه ته توجه کړی ده. زه فکر کوم چې موږ افغاني دی طالبان په ډېر حد پر دې پوهیږي چې د افغان ټولنه مدني ټولنه نهایت ضعیفه ده، نهایت دغه د متفرقه ده، هیڅ نه دغه اورګنایز یا منظم ډلې نشته. لهذا دوی هر څه کولای شي، هر څه کولای شي، او دا خاطر هم یعنی تر هغه وخت پورې به دوی د خپل افراطیت دوام ورکوي تر څو د دننه څخه د افغانانو داخله څخه د دوی ته داسې ډلې راپورته شي چې هغه پر دوی باندې فشار واچوي، ولسی ملاتړ لري، د ولس په ژبه خبرې وکړي. او هغه زه فکر کوم ته ټول دغه زمينه ورته مساعده ده. هم موږ په خاني جمهوریتان ولیدل چې هغه ډېر دغه بد امکان ورکړي، هم اوس طالبان وګورو چې ډېر بد امکان ورکړي. زه فکر کوم چې د مابینست دغه دریمې جبهه ته دریم خلکو ته ډېر زیات ضرورت شته چې دوی ځانونه سره منظم کړي، ځانونه سره پر محورونو باندې راټول شي او خپل ځخ پورته کړي. زه فکر کوم چې طالبان آسیب پذیر دي، نهایت اسه پزیر سیاسي لحاظ څخه، او دغه اوپننګ څخه باید افغان سیاسيون ګټه واخلي او وسله خپل قانون سره منظم کړي چې دغه ملګرو ملتونو د نور غونډه د پاره دریم حرکت هم موجود وي چې وجهانیان ته وایي چې موږ مش په خاني خلک غواړو، موږ دغه طالبان غواړو، موږ یو متمدن افغانستان غواړو چې د ترقی د تمدن د کاروان سره هم زمانه ګام واخلي. او افغانان غیر بدوي خلک نه دي، افغانان غیر متمدن افغانان
هم غواړي چې په دې لړ کې فقیري سپ تاسو د افغانانو یو والی څنګه وینې، یا دوی یو والی سره لري هم نظر دي تاسو په ان تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې هم سترګې لري او څار مو کړی دی او تاسو پام کړی دی دې موضوع ته، څه وینې، څنګه بحثونه وینې تاسو، او څومره ورته خوشبينه چې دغه سی یو زمينه به برابر شي؟
زه فکر کوم بل چاره هم موږ نه لرو، یعنی بل چاره نسته پرته له دې څخه، بل چاره نسته. مګر زه په ځوانانو کې یو نو حرکت وینم، په افغانانو کې یو حرکت وینم د دغه درېمې جبهې د جوړولو لپاره، یو شی وینم په سوشل میډیا کې، په نشتو هغه خلکو سره زه خبرې کوم، دغه سی یو مطالبه موجوده ده، یو هیله موجوده ده چې موږ باید سره منظم سو او د خپل څیرې ګریوان باید په خپل سره روغ کو. زه فکر کوم دا شی موجود دی، مګر تر اوسه پورې لیډرشپ نه دی راغلی، دغه د پاره او سالم لیډرشپ نه دی راغلی، ځوان لیډرشپ نه دی راغلی، داسې چې خلک باندې راټول شي او هم محورونه نه دی جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه شلو کالو تیر شلو کالو او هغه هم افغانانو دغه دریمې جبهې ته ډیره لویه ضربه ورسوله، په هغه وخت کې یوازې جنگ سالاران دغه خلک چې زور وکان تقویه سوله، دغه مدني سوسایټي مدني لنی وځه پرسولې دریم خط نهایت وځه پرڅو، او اوس هم د طالبانو له خوا څخه تر هر چا پر دا دغه خلکو ته ډیر متوجه دي چې دغه خلک باید وځه پرسي، دریم ځغ سالم ځغ باید راپورټ نه سي. طالبان د بل هیڅ څه دونه ډار نه لري، لکه د رحیم جبهې څخه چلري، د مستقل او پاک خلکو څخه چلري. زه فکر کوم چې هم دغهسته جذباسته شوقسته او هم یو نو د ضرورت احساس موجود دی. امید چې موږ افغانان دغه شی درکو او ژر تر ژره په ځینو محورونو باندې راټول شو، پر ځینو سیاسي سرکلونو باندې راټول شو، او د دریم جبهې د جوړولو لپاره لاسونه سره ورکو، سره متحد شو.
افغانستان دا مهال بخنه غواړم د سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، د لپاره تاسو څه حل لاره وینئ؟
د دې لار یوازې سیاسي ده، یعنی تر څو پر چې په افغانستان کې یو سیاسي حل رانه سي دا اقتصادي پروګرام د مشکلات نه حل کېدلی، دا مشکلات داخلي دي. زما تر پاره د افغانستان 90% مشکلات داخلي دي، تر څو پر چې هغه حل نه سي اقتصاد نه سميږي، یو ثبات نه سره تللی. د افغانستان مثلا د طالبانو او د افغان ولس ترمنځ تقابل دی، ټکر وي، دغه ټکر باید یو پلا حل سي، دغه ټکر ته باید یو سیاسي حل پیدا سي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ دغه ټکر یو نو فیصله سي. متاسفانه بینوي ټولنه هم تر ډېره حده همیشه کوشش کوي چې یا طالبانو تر وزغلي او یا هم پخواني جنگ سالاران تر وزغلي. دغه اصلي خلک یې کړی دي، دغه اصلي خلک ډېر زیات دغه لري قدرت لري، ډېر زیات په خلکو کې رسوخ لري، او دا د آینده لپاره ډېر مؤثر واقع کېدلی سي که چیرې بینوي ټولنه واقعا غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي، یو مترقی دیموکرات حکومت موجود وي، یو داسې حکومت وي چې هغه د بشر حقوقو ته د ښځو حقوقو ته احترام کړي. دوی باید پر دغه دریم خلکو باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دوی سره خپل تعامل زیات کړي. مګر تر اوسه متاسفانه بینوي ټولنه په هر وخت کې چې تاسو په 40 کالو کې ګوري، اوله ضربه چې ورکړې ده دغه دریم جبهه ته ورکړې ده، دغه دیموکراتانو ته ورکړې ده، دغه خلکو ته ورته کړې ده چې آزاد باثباته دیموکراتیک افغانستان غواړي.
امریکا همداراز نړیواله ټولنه غربي وادونه ټول دا داوه کوي چې دوی هڅه کوي چې افغانستان سره مرسته وکړي، نو خو تاسو دا مهال وایئ چې دا سینې دي شوي، څنګه چې ولې دا ستر وسه نه دي شوي؟ آیا دا د دې په وړاندې ستونزې دي، چیلنجونه دي، یا دا سي قصد نه دي شوي؟ څه ګڼئ تاسو؟
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پر قصدن دي. تاسو دا 40 کلن تاریخ چوغري د افغانستان، امریکا او د دوی ملګرو په تمام خپل قوت سره ورلاډان او افراطیان دغه کړی دي، تقویه کړی دي. کله د جهاد په دوره کې و هلته هم هغه احزاب چې دیموکراتیک و یو څه مترقی فکر درلودي هغه وځپل سوله، او په سخت وخت پاکستان کې خلک یې ووژل سوله، ډېر سخت وځپل سوله، او دا د امریکا په تایید دا کار وسو، د دوی ورسره دا کار وسو. او په شل کال کې چې امریکا لته و، په دې شلو کال کې هم امریکایانو به دغه درېم جبهې ته هیڅ دغه ونه کړله، توجه ونه کړه. همیشه به مشتبه له جناغه ورلاډان چې دا داسې قوي دي، دا خلک په پسې دي، داسې ولسی دغه ریشه لري. اج موږ ولیدل چې په 15 برسره طالبان راغلل، دوی ټولو په فرار وکړي، ټولو ګریز وکړي، ټولو وزغستل، یعنی هیڅ اقصه نه و، ټولو درواغ و، ټولو فریب و چې موږ تیر کړی و چې دا داسې زورور خلک دي، داسې په خلکو کې ریشه لري. یوه هم ریشه نه درلوده، یوه هم په خلکو کې ولسی ملاتړ نه درلوده، ټولو فرار وکړي او ټولو ولاړ وزغستل د باندې ناستې د بیرې د ډار څخه افغانستان ته سر شکاره کولای. دغه او په زمن کې د دوغ خلکو تقویه کول، د دوغ جنگ سالارانو، د دوغ زور وکانو تشویقول، لا تمویلول، هغه مدني سوسایټي، هغه خلک چې دیموکراسي ته معتقد وو او دیموکراتیکو اصول ته معتقد، هغه نا امید کړل، تضعیف کړل، ډېر دغه کړل چې دا څه کیسه ده؟ چې دا د امریکا چې د دیموکراسي قهرمان ځان ته وایي، اتل ځان ته وایي، دا راځي د دوستم سره په دوستمه سره معاملہ کوي، دا راځي د اتانور سره کوي، د ګلاغا سره کوي، د پلانکی سره کوي، او هغه اصلي خلک چې هغه واقعي دیموکراتان و، ازادي غوښتل، شفافیت یې غوښتي، هغه وځپل سول، ډېر سخت وځپل سول په نشلو کال کې. یعنی زه فکر کوم چې دوی زموږ سره چندان ښه معاملہ نه کړی، د افغان مترقی خلکو سره همیشه دوی ځپلې دي، همیشه موږ دغه خلک دغه درېمه جبهه ځپلې ده. مګر اوس ضرورت یې اوس دغه درېمه جبهه کولای شي چې امریکایانو او نور بینوي ټولنې ته ووایي چې تاسو ولیدل چې تاسو پالیسۍ څه فضیحت راوړي، تاسو هم رسوا کړل، هغه فضیحت سره دوی په خپل هم لاړل، او اخر هغه خلک هم راغلل چې تاسو وګورئ تر روسانو لوغو میدان سره وګټي، او دا په دې خاطر چې تاسو دغه اصلي خلک پیژو. یعنی موږ اوس کولای شو چې ډېر ښه وخت دی، ډېر ښه فرصت دی، ډېر ښه استدلال لرو، زموږ منطق ډېر قوي منطق دی، موږ کولای سو چې پر بین ټولنه باندې ډېر راغند انتقادونه وکړو چې نور دغه کار ونه کی او نور د افغانستان دغه واقعي افغانانو سره مرسته وکړي او وی سره ملاتړ وکړي تعامل سره وکړي دغه د ملګرو ملتونو دغه مجلس چې را روان دی دوی کولای شي چې دغه خلک هم پکې راولي او دغه خلک شین وي هلته چې یو افغاني ژغه هلته موجود وي یوازې طالبان او لړان نه وي بلکې افغاني ژغه هم وي چې وي مستقل خبري وکړي
ډیره زیات مننه فخیری صاحب چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مل شوې خپل نظر مودل ته دلیدونکو سره شریکو تاسو ته خېشې به غواړو بریالي اوسئ
تشکر مې روانه است
تم خامشه ری به ګران ولیدونکو او ورېدونکو نننې خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی تاسو دغه خبرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو باندې بحثونه واوریدل یو موضوع دا چې افغان او میرمن باندې لګیدلې وروستي بندیزونو باندې مباحثه تلودو او دویمه برخه په افغانستان کې نور سیاسي حالات ته هم کتنه وکړه د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې شاوخوا اتیا سلنه د خوانزي عمر لرونکو جنونه د محل له خوانځي او بهر دي چې 2.5 میلیونه څخه هم بیري دي او د کوهنټلونو دروازې هم میرمنو په وړاندې بندي شوې دي او افغانستان د مهال سخت اقتصادي او بشري ناورین سره هم مخ دی. د همدې سره ز تاسو قربانه منظر شهید تاسو څخه اخلي اجازه او په دې خبرونه کې د دې خبرونه پروډوسر وز مسره عبد حسین غوي هم تاسو نه خپل په وار اجازه اخلي دا غوي ډیر مننه کوم چې د خبرونه ز موږ سره مخ په وړاندې بوتله تاسو ته خېشي به غوړو سلوړ او آباد او سید الله پمن
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو